وی قصر بوله
د تکړه شاعر امنه فنا نظر د دې د شیرونو پاړه در سره شریکوم.
زه د هر شیر وروسته یو عجیب نه آشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالی تخلیق مې کړی، دې ته خوشاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی.
په افغانستان کې د موسیقي د ځینو پاتې هنرمندانو لړلې حبیب الله شباب اوسنیو چارواکو ته یو وړاندیز لري.
ډیری هنرمندان زما په شمول باسواد دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
دا سجیر ډوپ دی ادبی خبرونه کې یو شمیر نور مطالب هم اوریدل شي کتر پای را سره وي. افغانستان کې د وروستي سیاسي تحول لرامنځته کېدو سره چې طالبانو څه باندې درې کاله مخکې کابل ونیو، په ادبي بهیر کې یو بدلون راغی چې 19 ادبي غونډې په لومړي کال کې کمې شوې، په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې او په دریم کال کې لږ زیاتې، خو تر ډیره دولتي شوې. بل لور ته د 2020 کال د اګست 15 را وروسته له افغانستانه بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تنده د آنلاین غونډو له لارې څناسه خړوبه کړې ده، اما دا غونډې هم تر ډېرې محدودې وې، داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې جوړې کړې دي، خو تورې له ستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یوه کال راهیسې تر ډېره په منظم ډول توانېدلې ده چې خپلې مشاعرې جوړې کړي. د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سی په راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې اکلیزا یکشنبه د نوومبر 23 ونمانځل شو. لکه څنګه چې د تیری وکال په ترڅ کې دا غونډې آنلاین کې دي، اکلیزا هم آنلاین و. په دې اکلیزا کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوی پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل. استاد شاعر پیر محمد کاروان د مشاعرې ته په خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ورو شاعران په خپل وطن مینان وطن عشق سره آنلاین راغون کړی دي.
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دي، د مور وطن د بچو لونو او زامنو غږونه، د مینې او شعر په ژبه، د احساس عاطفه او هنر په ژبه، دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر ښکلا ماینان دي. دا زړونه که د وطن په غیږ کې دي او کله وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي، خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولي دي. دا ټول زړونه د وطن د مینې په آسمان کې ځلند ستوري دي. دوی کسره نږدې دي او کلره یو بل ته د پښتو پلوشو لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې رئیس د اونیزي ادبي غونډې چارې تری وبري د ګډوډې شوې دي. یو ویلتي خای دا وی چې طالبانو په سلګونه انبانونه کتابونه د ادبي کتابونو په ګډون سانسور کړي دي او په هنري برخه کې ځینې بندیزونه لګولي چې د چارې د شاعرانو جرأت صنعت سلب کړي دي. خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزې ته په خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو تشه ډکه کړې ده.
زموږ لیکوال او شاعران مهاجر شول. د دغه حضوري ناستو ځای ډېر ژر د یو شمېر مطرحو ادبي فرهنګي څیرو او شخصیتونو په هڅو سره آنلاین ادبي بهیرونو او غونډو ونیو. توري ستوري د دغه بهیر یوه مهمه برخه وه. زه په خپلوان له ښاغلي تکل او نور ټول هغو ملګرو سره مننه کوم چې دغه آنلاین ادبي بهیر یې را پیل کړ. په دغو مشاعرو کې موږ د نن ورځې د ښو شاعرانو د شعرونو بېلګې واورېدلې، د هغوی ادبي نظریاتو باندې پوه شو او په دې پوه شو چې پښتو ادبیات او د افغانستان په مجموع کې د افغانستان ادبیات په ټپه نه دي ولاړ، په کډوالۍ، جلا وطنۍ او یا حضور و قیام کې همداسې د هنري تعالی په لوري مخ په وړاندې درو.
د توري لستورو آنلاین غونډې په کلیزه کې له افغانستانه نیولې د نړۍ تر لرې لرې پرتو سیمو پورې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې دا غونډه د وکال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لویه یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري له ستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړه کړي. نن توري له ستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی. ځکه نو ځلیږي، خوځیږي او شرنګیږي. دا شرنګا د تلپاتې وي، دا شرنګا د تل وي، دا ځلا د همیشه وي او دا خوځیدنه دی تم نش.
د توري له ستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو ترڅنګ د شعر په لسګونو مینوالو د تیر وکال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې، احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساس او با ذوق انسان خوږه لګیږي. باید دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماخامونو او شپو د مخرونی لپاره خپل ځانونه لګردونو او غبارونو خو چنډي، چې د مور وطن د ماخامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري لستورو دی په منحنی خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري لستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دختو او غرونو کې به ورکو لارویو ته د وطن د خوشحاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري له ستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنځې بلنځې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري له ستورو آنلاین غونډې د تیر وکال په ترڅ کې دادی مشاعرو ترڅنګ ځینې اختصاصي مشاعرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره یې مشاعره جوړه کړه. د ګیلمن وزیر ویر یې وکړ او د وی ځانګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شعر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړه کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کامل عزیزي، بله قیس هاشمي واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیل شوه. یوه ځانګړې جایزه کامران احمدزی ته او لویه جایزه د پښتونخوا منلې شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت له تیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې څیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یوه هم آمنه فنا ده. د افغانستان دا تکړه شاعره نسبتا ډېره شاعري کوي. پښتنه مترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوشی شي.
خپل شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېر خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بیلابیل وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل په غزل و او زما لومړني شعرونه ټول غزلونه وو. او زه ډېره ورته خوشحاله وم لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلی یمه. په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی و، زما لپاره هغه ورځ ډېره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی چې مطلع ده به یې: زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه. داسې غزل و. او دوهم شعر مې چې ډېر خوښ دی، هغه زما لومړی نظم و چې ومې لیکه: کله کله انسان د خفګان او ناهیلۍ اوج کې وي. کله چې دا نظم ما لیکه همداسې یو حالت کې وم، خو له شعر لیکلو وروسته مې حالت صنف سره تغییر وکړ. داسې احساس مې وکړ لکه د نهایت زړه تنګونه او خفګان په وخت کې چې یوه شنه کړکۍ پرانیزي، تازه هوا واخلي او د سکون احساس وکړي. زه د هر شعر وروسته یو عجیب نااشنا کیف احساسومه، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی یا مې کوم لوی کار کړی، خو دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی او دا حالت ما ته لوی سکون رابخي. او دریم شعر مې چې ډیر خوښ دی، هغه زما لومړی آزاد نظم دی. په هغه ورځ هم ډیره مایوسه وم، ډیر مې زړه ډک و. یو څه مې زړه کې و چې باید ویلیکم، خو د غزل ځولۍ ورته تنګه وه او نظم ما نشي لیکلی. آخر مې قلم راواخیست، ما وی راځه همداسې نثر به ولیکم. کیسه شوه که خاطره شوه، خو چې پیل مې وکړ آزاد نظم شو، ډیره ورته خوشحاله سوم. نو ما ته دا درې شعرونه ډیر خاص دي. البته یوازې دا به زما تجربه وي چې خپل لومړي شعرونه انتخابومه، ځکه زما له ډیرو شاعرانو اورېدلي چې خپل لومړني شعرونه یا ساتلي نه دي یا یې هېر کړي دي. خو ما لومړی غزل کتاب کې هم راوړی ده او دا نور شعرونه مې هم ساتلي دي او ډیر مې خوښ دي. البته دا شعرونه ما د کیفیت په اساس نه دي انتخاب کړي، چې ډیر عالي شعرونه دي، د خاطرو په اساس مې خوښ دي چې زما هغه زه یې خپلو لویو هیلو ته رسولی یم. ما ته زما هغه حالت را بدل کړی ده، ما ته یو هیله بښونکی حالت را کړی ده. زه یې خوشحاله کړی یم، په دې خاطر مې خوښ دي او راته ګران دي.
د اغلې فنا په خبرو کې یوه دا وه چې دا وایي چې کله مې نثر لیکه په شعر بدل شو. فرانسوي شاعر بودلر وایي تل شاعر اوسه حتی که نثر لیکي. اوسم د امنې فنا یو شعر د دوی په شغ چې په ازادي راډیو مجله یې لورولی دی.
لا هماغسی زمان سر روانه، لا هماغسی زمان سر روانه، دشوندون ستری کاروان سر روانه. کائنات می پا قدم قدم ملگری، زدستور و رک آسمان سر روانه. پا دی هلا چس پرلی مخی تراشی، پا دی هلا چس پرلی مخی تراشی، پا دی هلا خزان سر روانه. دا امید رمی دزل پرشو پیایم، دا امید رمی دزل پرشو پیایم، لطپو یا قربان سر روانه. توکل می پا الله ناهیلی نیم، لیو نړی ارمان سر روانه. دا نسیم د چا د زلفو وږمی راوړي، که خوشبو د ارغوان سر روانه. د فنا زړه ایمان باندې ډاډه دی، د فنا زړه په ایمان باندې ډاډه دی، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه. لا هماغسې زمان سره روانه، د ژوندون ستړي کاروان سره روانه. په دې هیله چې سپرلي مخې ته راشي، په دې هیله له خزان سره روانه، په دې هیله له خزان سره روانه.
لامینه فنا څخه په مننه. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې له داسې محلي سندرغاړي سره شخېدلی یو چې یو وخت یې دا سندره بللې وه.
د سولی کورسیز مگران هیل منده ده سولی کورسیز مگران هیل منده ده سولی کورسیز
حبیب الله شباب دا سندره هغه وخت بللی و چې تقریبا هر ورځ په پهل من کې وینم بهېدی دا سجرړو ته ویل چې د وطن منې نه پریشتي چې بهر ته مهاجر شي کنه د ژوند ستونزې کم نه دي
ډېرې هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل خو زه تر اوسه پورې د وطن د منې په خاطر باندې د لیپاتې یم
د شغل شباب بشپړې سرګندونې وړاندې پرې خبرونه کې په تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
په دې خبرونه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو خو سم دستي د دوو هنرونو په اړه چې په افغانستان کې بندي سپری لګیدلې د فلم او موسیقي په اړه لومړی هم موسیقي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو لامل ډیری هنرمندان چې له افغانستان نه دی وتلي لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو خو اوس د غربت او بیکاری په لومو کې گیر دی تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کال وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو د هلمند وسیدونکو حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشوي بدلول هغه په ځانګړي ډول د واده اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه خوشاله ول شباب ازادي رادیو ته په ویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او ذوق
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره ما غوښتل چې زه د غلریام وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم د وطن شکلا د وطن ابرو حیثیت د وطن د شیر په جيبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم د شیر په جيبه نه خالي دا وخم ولست وړاندې کوم نو د هنر موسیقي سره مې ډیر شوق
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په پل ډول بنسول دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې ورسته له تاوان سره مخ شو اوس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو صفایي جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی که زه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري خو بیا یې هم مندل ستونزمندي
ډیری هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم فلحال خو چرشتیا خبره سي وظیفه نسته کار او روزګار نسته یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا هاریان یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کینو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه وشي نه لرو کړی چند
یو خواغم دی د وطن وا بل را سره و داستا غم بیا بستا سکلی تدر زم یارا ستاد دی دندیر ارمان لرم یارا بیا بستا سکلی تدر زم یارا
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په چیر هنرمندانو ته دنجي ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه
کو زمج د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هله د چ دغه هنرمندان د خپل پام یاد څخه ونه غورځوي او د دې سره همکاري وکي. ځکه دیم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو کچيري سړي خپل وظیفه یا وید ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو نه چلي چې معلومي ژټور تر سړي کوردار د خپل پرزړه د لاس کشیر دي، کڅوک بیکار سي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هله دا چې موږ د پاره د کار ترتیب برابر کړي. ډیره هنرمندان زما په شمول با سواد دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دا غد ستونزو په اړه خواشینې دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنی وي وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. د وسندره ام ډېر مشهور و چې د سولی کورس یو ګران هلمند د سولی کورس اوس د هتر رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پاک سرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
سندرغړی حبیب الله شباب له وسنیو چارواکو غواړي چې کاری زمينه ورته برابر کړي. د موسیقي له هنره د فلم پلور د ډوډۍ او سورګل مستند فلم په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی. دا فلم د اپل تلویزیونی شبکې په نغو غوره فلمونو کې راغلی او د تلویزیون ننداره ته وړاندې کړي. په دې فلم کې لوبغاړي شزي او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې هنري هڅې څخه په راتلونکي کې نورو افغان جون او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي هنرمند جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیونی شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړای. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حق پرست او شریفه محیط یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د مترزو ښځو ډلې غړې زهره حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر در پل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 مخپور شو او د نومبر په 22 په پل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د وترګرۍ ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو او خپلو ټولو حقونو د لاسه ورکولو له امله ورتونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بی احترامي او ان هیواد پریښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کن فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ، دا ډېره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې پورستیو کې لنډه کیسه لرو. د سیالي جادوئی سفر لنډه کیسه ګلالی مومند لیکلې او لوستلې.
د خار له آبادۍ ډیر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پیښیدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دی د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل: مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ: هو، مه خفه کیږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو، هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله. سیالې په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپي ته ورکړه، د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مشې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله را تاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم در سره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم، ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خواته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنګین او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالې، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بدر د ژوندون پغم نرزی کرد جندون بی وش پغم نرزی کرد جندون دینی ملار مل نمرد جندون دینی ملار مل نمرد جندون بی وش پغم نرزی کرد جندون
دې